السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دی په پیښور کې د مازیګر 5 بجې شوې د 5 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې په اخیری خبری غړی کې د خپل قربا منوښانه کې پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایي او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا انیس اجمل وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د قبایلی سلو د پرونیو انتخاباتو د زنو څوکو غیر حتمی سرکاري نتیجې خبرې شوې دي د پډیر اسمن خان کې په دوو بریدونو کې اته کسان وشل شوي او په ایران کې نامعلومه وسلوالو د اسلامي انقلاب ساتونکو ځواک و سرتیری وشل دي د خبرونو تفصیل د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د قبایلو د ځینو څوکو غیر حتمی نتیجې اعلان کړې دي. تر اوسه د راغلو نتیجو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف ګوند 5، آزاد امیدوارانو 5، عوامي نیشنل ګوند 1 او جماعت اسلامي هم 1، جمعیت العلماء اسلام 2 څوکې ګټلې دي. انتخاباتي کمیشن د ځینو پاتې څوکو غیر حتمی نتیجې لا نه دي خبرې کړې. د انتخاباتي کمیشن تر مخه د سړو رای اچونکو شره څه د پاسه شپږشت او د ښځو هغه شاوخوا 14% به او دغه ټوله 2.43% وه. په قبایلو کې پرون د خیبر پختونخوا د اسمبلی د 1400 لپاره رای واچول شوې. د پاکستان وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس آشکوان وای په قبایلی سلو کې پر امن انتخابات د ولس او جمهوریت ګټه ده. پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته نوموړي ویل چې په قبایلی سیمو کې په منظم ډول انتخابات ترسره شول. زه هیله من یم چې په انتخاباتو کې څوک هم کامیابی ترلاسه کړي هغه به د امن بریا وي. د ګوندونو له کامیابۍ زیات الته د امن بریا تر ټولو ضروري ده. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان وای په قبایلي سلو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات د هغو سیمو لپاره د بدلون په معنی ده. نن د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې په دوه حملو کې 4 پولیسوالو په ګډون 8 کسان وشل شوي او 13 زخمیان دي. د ډی ای خان د پولیسو مشر سلیم ریاض نن مشال ریډیو ته ویل چې لومړی موټر سایکل سرو وسلوالو په کوټلا سیدان کې په پولیسو ډزې وکړې او دوه پولیس یې وشل. بیا وروسته د دغې پیښې د زخمیانو د وړلو په وخت ډیره اسماعیل خان ایمرجنسي روغتون سره نیسي ځانمرګي برید شو چې دوه پولیسوالو 4 ملکی کسان پکې وشل شو. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د دې حملو مواری منلې. مشال لیډیو ته ویلي چې مطبوعاتو دا رپورټونه ناسم دي چې ځانمرګي برید خزه کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په درې ورځني سفر امریکا ته رسیدلی. د پاکستان سرکاري ریډیو نن خبر ورکړی چې وزیر اعظم عمران خان به سبا یعنی د جولای په 2 د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې ملاقات کوي. دواړه مشران به په تجارتي اړیکو، سرمایه کاری او په سیمه کې د امن او په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د عمران خان د وزیر اعظم څوکۍ ترلاسه کولو وروسته امریکا ته لومړنی سفر دی. د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن وای په ملک کې حقیقي حکومت نشته بلکې د اسټابلیشمنت واکمنی ده. پرون په لاهور کې د خبری کانفرنس ته مولانا فضل الرحمن ویل چې د سینټ مشر لری کول لپاره اپوزیشن ګوندونو سره واضح اکثریت ده.
عام ولس له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دی. خلک ګرانۍ پریشانه کړي دي. دا وخت په ملک کې ریښتونی حکومت نشته. حکومت یوازې د اسټابلیشمنت دی او هغوی د یو ظاهري علامت په توګه دا خلک را مخته کړي دي.
خو واکمن تحریک انصاف ګوند په وار وار د پوزیشن ګوندونو دا تورونه رد کړي دي او دریس لري چې دوی ته مسئلې له تیرو حکومتونو پاتې دي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې. افغان ولسمشر اشرف غنی وای سولې هدف ته دوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره کلکه اراده لري. ولسمشر غنی پرون په کابل کې یو غونډې ته ویل په داسې حال کې چې تر راتلونکو سوروسو پورې د سولې خبرې پیلېدونکي دي. تاوتریخوالي د دغه بهیر په وړاندې خنډونه رامنځته کوي. ولسمشر په داسې حال کې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د کلکې ارادې خبره کوي چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره تر دې مهاله مستقیمو خبرو ته نه دي تیار شوي. د ایران سرکاري ټلویزیون وایي د پاکستان له پولیس سره نږدې بیگانه وخته نامعلومه وسله والو د اسلامي انقلاب ساتونکو سواک دوه سرتیري وچلي او دوه زخمیان کړي دي. د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې د تیرې سمودې راهیسې د سنی وسله والو د نشي موادو د سمګلرانو ترمنځ نښتي کیږي. سرکاري ټلویزیون دایي یو وسله وال برید یاد کړی دی، خو د کومې وسله والې ډلې نوم یې نه دی اغستی. په فبروري کې له القاعده سره اړه لرونکي ډلې د اسلامي انقلاب ساتونکو سواک د سرتیرو په بس برید کړی و چې پکې لږ تر لږه ویشت کسان وشل شوی. په کابل کې د شپږ کلنې وشل شوي ماشومي ماسا تختونکو قاتلینو ته نن دېرش کاله د بد سزا واورول شوه. د هغې په وژنه تورن سجد اغا او روح الله دواړه مجرم پیژندل شوي چې ماسا یې د تېر لمریز کال په مارچ کې په کابل کې تختولې وه او وروسته یې وژلې وه. تختونکو ماسا د پیسو لپاره تختولې وه. نن د ایران په هرمزګان صوبه کې د بندر او کښتیو د ادارې مشر علا مراد سرکاري ټلویزیون ته ویلي د برتانیا د نیول شوي ټینکر د عملی ټول دېرش غړي خوندي او روغ رمټ دي. په لندن کې چارواکو پرون د دې ټینکر د نیولو غندنه کړې وه او ویلي وو چې دې ټینکر د عمان په اوبو کې په قانوني توګه فعالیت کاو. د لندن چارواکو دا د دښمنۍ یو عمل بللی دی او د تهران هغه سپیناوی یې رد کړی چې وایي دا کښتۍ ځکه نیولې چې دا په یوه پیښه کې شامله وه. د جولای په شلمه د ایران د اسلامي انقلاب ساتونکو سواک د تیلو ټینکر د نیولو ویډیو خپره کړه. په دې وروستیو کې د هرمز تنګي په سر چې د نړۍ بحري جازونو تګ راتګ لپاره یو مهمه لار ده، د تهران او مغربي هوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي. د دې حالاتو له وجې د جګړې اندېښنې د تیلو د سامانونو لیږدولو د بیمې نرخونه هم زیات شوي دي. او اخیری خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې خپل ترک سیال مولود چاوش اوغلو سره په ټلیفوني خبرو کې د امریکا مایوسی څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي مایک پومپیو دا خبره لدی رستو کړي چې ترکیه له روس سره د میزایلو د دفاعي نظام د عملي کولو لپاره ګامونه پورته کړي دي. ترکیه له روس څخه S-400 دفاعي نظام میزایل اغستی چې لومړنۍ برخه یې انکارا ته رسیدلې. د خبرونو پای زم د همکار احمد الله نه د سبانی موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلوري ساعتو کې د پېښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9.5 او کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 10.5 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات خبرونه او د راتلونکو سلیرو ساتونکو لپاره د موسم حال واورېده. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دغه موضوعاتو تفصیل واورئ. د قبایلی ضلعو د انتخاباتو غیر حتمی نتیجې را روانې دي، تازه حال درکو. څېړونکي وایي دا انتخابات به په قبایلي ولس ډېر ښه اثرات وغورځوي.
قبایلي اسمبلۍ کې د منتخب نمایندګان ناست کې ظاهره خبره ده چې دې چې کومې مسلې دي، دې چې کوم ایشو دي، کوم چیلنجز دي په دغه سیمه کې، د هغې دپاره به اواز اوچتولی شي، په هغې به قانون سازي کولی شي.
په نیما قبایلي حلقه 115 کې د قبایلستان تحریک پلویانو د انتخاباتو پر ضد احتجاج کړی. دوی څه وایي؟ په ډیر اسماعیل خان کې په دوو بریدونو کې 8 کسان وژل شوي. وزیر اعظم عمران خان د واشنگتن په سفر دی چې پکې به د ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره هم ملاقات کوي. د امریکا غږ خبریال پیر زبیر شاه په دې اړه وایي
دا دفاعي چې کوم مرسته دا کوم د ټرمپ حکومت کې بند شوې ده، نو پاکستان به کوشش کوي که عمران خان یې که باجوه وي، هغوی به دا کوشش کوي چې دا فنډ واپس دوی ته ملاو شي.
یو شمېر نور کورنۍ، سیمه ییز او نړیوال رپورټونه هم اورېدلی شئ د مشال ریډیو تر څنګ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې د نن ورځې نه ساته خبرونه اخیری خبری غړي درته وړاندې کوو. په دې کې د قبایلي ضلعو د پرونو انتخاباتو نتیجې د سر موضوع ده. شروع کوو د باجوړ او مومندونه. په باجوړ کې د صوبایي اسمبلی درې حلقې دي چې پکې دوه حلقې دي چې پکې درې حلقې دي، نو دوه پکې تحریک انصاف ګټلې او یو جماعت اسلامي ګټلې. دغه شان په اومندو کې بیا دوه حلقې دي، دوه سیټونه دي، یو پکې عوامي نېشنل ګوند ګټلې او یو آزاد امیدوار ګټلې ده. شانواز ترګزیمو په تفصیل خبروي.
په اخباري زلو کې د پورنی انتخاباتو په نتیجه کې د الیکشن کمشنر باجوړ لخوا د جاري شوي غیر سرکاري نتیجو تر مخه پی کې یو سل کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند انورزیب خان د 2015 رایو اخستو وروسته کامیاب ګرځېدل او په دغه حلقه کې د ووټونو چغلو شر 3.3% پی کې یو سل یو کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند اجمل خان د 2204 ووټونو اخستو سره کامیاب ګرځېدل ولې د جماعت اسلامي هارون رشید 3400 او 8 ووټونو اخستي او ناکامه شوه په پی کې یو سل دوه باجوړ کې د جماعت اسلامي سراج الدین خان 0.8 ووټونه اخیستي او کامیاب شوه ولې د پی ټی آی حمید الرحمن په دویم نمبر راغلی دغلته د ووټونو اچولو شره 21.6% ده د محمود په پی کې یو سل او درې کې د عوامي نېشنل ګوند نثار مومن 1.2 ووټونه اخیستو سره کامیاب ولې د پی ټی آی رحیم شاه د 9600 او یو کم اویا رای اخیستو وروسته ناکامه شوه دلته هم درای اچونکو شره 4.25% ده پی کې یو سل او څلور محمود کې آزاد امیدوار عباس رحمان 1.25 رای اخیستې او بریالي شوه او د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې امیدوار مولانا عارف حقانی په دوو نمبر راغله په دې حلقه کې درای ورکونکو شره 28.25% ده دغه ټولې نتیجې درد دي د الیکشن کمیشن لخوا غیر سرکاري او غیر حتمی دي شانواز ترغزی مشال ریډیو مهمن
دغه شان په قبایلی ضلع خیبر کې هم درې چوکۍ دي د صوبایي اسمبلی او درې واړه آزاد امیدوارانو ګټلې دي زمنګ خبريال فرهاد شنواری نور تفصیل راکوي
انتخاباتو کمیشن په خیبر قبایلی ضلع کې د دریو حلقو فام وصل وخت یعنی د غیر حتمی نتیجو مجموعی گوشواری جاری کړي د انتخاباتو کمیشن د غیر حتمی نتیجو تر مخه په پی کې 115 کې آزاد امیدوار شفیق شیر پردی 0.33 رای ترلاسه کړي او کامیاب شوی او ورپسې آزاد امیدوار شرمت خان پردی 0.15 رای اخیستی او په دویم نمبر دی د خیبر په پی کې یو سل شپږ حلقه کې آزاد امیدوار بلاول پردی 2014 رای ترلاسه کړي او کامیاب شوی او ورپسې آزاد امیدوار خانشه د پردی 6299 رای اخیستی دی او په دویم نمبر دی د خیبر په پی کې یو سل اووه کې آزاد امیدوار محمد شفیق پردی 9299 رای اخیستی او کامیاب شوی او ورپسې آزاد امیدوار حمید الله جان پردی ته 8428 رای ترلاسه شوی او په دویم نمبر دی د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي چې په پی کې 115 کې د اچول شو رایو شرحه 20% وه په پی کې 116 کې 23% وه او په پی کې 120 کې 18% وه د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي چې رسمي نتیجې به وروسته اعلانوي او تر اوسه کوم امیدوار لخوا څه شکایت نه دی جمع کړی شوی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
او اوس ورځو د کورمه او اورګزو قبایلی زلو په لور باندې چې په پرونیو انتخاباتو کې د صوبایي اسمبلی لپاره کوم امیدواران بریالي شوي دي طارق اورګزای حال راکوي
په یو سنتم حلقه کې جمعیت علماء اسلام فی بلې ریا شاهین بنگش شکم دی هغه آزاد امیدوار محمد جنین ته ماته ورکړې ریا شاهین بنگش 1,938 فوټونه اخستی او په مقابل کې محمد جمیل 1,540 ووټونه ترلاسه کړي دي په دغه پس زه ورکوم یو سل نهم حلقه حلقه راځي په دغه کې صوبایي چوکې د پی ټی آی سیب اقبال میا دتلی ده چې اقبال میا د انتخاب په مقابله کې 9,000 ووټونه ترلاسه کړي دي د ورغزو په یو سل لسم حلقه کې آزاد امیدوار سید غازی غزن جمال میدان وهلی دی سید غازی غزن جمال چې کوم دی د پی ټی آی امیدوار شعیب حسن ته ماته ورکړې سید غازی غزن جمال 3,348 ووټونه اخیستي دي او دغه شانتي د کورمې په یو سل اتم حلقه کې د ځینو امیدوارانو لخوا په انتخاباتو کې درغلي تورونه لګول شوي آزاد امیدوار ملک سیف الله او د هغه ملګرو بېګا شپه د درغلي خلاف احتجاج هم کړی او هغوی په سده کې د پتل پړه چنار مرکزي لا تړلې وه چې وروسته بیا پاسېدل او لارې پرانستل
او اوس ورځو قبایلی ضلع شمالي وزیرستان ته دغلته د پرونیو صوبایي انتخاباتو د ووټونو شمیر لا هم روان دی ځنې پکې شمیرل شوې دي ځنې مرکزونه پاتې دي عمر دراز وزیر یې تفصیل راکوي
چې یو سل یو لس چې کومه ده میرلی دغه رنګي چې میرلی پول ډیویژن دی د سرتپینوام شوه دغه خیسور دغه سیمه په دې کې شامل وي. دلته د سرکاري نتایجو تر مخه چې کم فارم دی فارم 43 هغه چې کم ساین شوی دی د ریټرنینګ افسر طرف نه، خو بیا هم هغه غیر حتمی غیر سرکاري دوی ته یا تروزه هم ویل کیږي. دا غیر نتیجو تر مخه اقبال وزیر چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندید وو لس زره دوه سوه ووټونو سره چې کم دی دغه څوکۍ ګټلې ده. په دغه حلقه باندې د پرون نه چې کم دی دا به هم یادونه وکړو چې څومره هم کاندیدان دي هغه تور پورې کوي چې په دې کې درغلي شوې ده. په شوه کې چې کم د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندید دی هغه دلته په زور ووټونه اچولې دي او په یو تحصیل کې 9000 پورې دوی ووټونه اچولې دي. خو الیکشن کمیشن سره هم په دې اړه چې کومه د مشال ریډیو لري خبرې کړې دي، هغه وایي چې دا تورونه دوی ردوي. دویم چې کومه د پپی کې یو سلو تولسته پر شمالي وزیرستان کې په دې کې میرانشاه رزمک دوسلی د تاخیل دغه غلام خان ټولې سیمې شاملې دي. دغلته چې کوم دی غیر سرکاري غیر حتمی چې کوم نتایج دي د پولینګ ایجنټس او د مختلفو چې دغه طرف نه راغلي دي هغه کې خو میرکلام وزیر دوی وایي چې یو لزر پورې چې کوم دی هغه رسیدلې دي. خو سرکاري چې کوم نتایج دي اوس په هر سات کې مونږ ته الیکشن یا انتخابي کمیشن سره چې خبرې کوو لږه شپه وړاندې چې مور سره خبرې شوې دي نو یو سلو دوه پولینګ سټیشنو کې دا اتیا پولینګ سټیشنو سرکاري ریزلټ کم دی راغلی دی. خو هغه یې ماته دا وایي چې دا اتیا پولینګ سټیشنو یا دوی پاغه منی کم فایلینګ باندې روان دی، یعنی مونږه د مشال ریډیو سره لا شیر کولای نشو.
په جنوبی وزیرستان کې هم د زنو رایو مرکزونو رای شمیرل شوې دي، ځنې پاتې دي. دا وخت موږ سره د جنوبی وزیرستان نه زمونږ خبريال سیلاب مسعود صاحب د ټلیفون په لیکه ده. سیلاب صاحب، تاسو ته هرکلی وایو. د جنوبی وزیرستان د انتخاباتو کومې نتیجې کومه خطر راغلي تفصیل راسر شریک کړئ.
ډېره مننه منور شاه. اصلي وزیرستان چې د کے پی حلقہ جوړ سل څوار لاس نتیجه را وتلې ده. د دغه غیر حتمی نتیجې په مطابق د پاکستان تحریک انصاف امیدوار نصیر الله وزیر یولس زره یو سل څوارلس ووټونه وړي. د یولس سوه دوه څلوېښت په بریا باندې د ووټونو په بریا باندې آزاد امیدوار عارف وزیر ته یې ماته ورکړې ده. عارف وزیر لس زره دوا سوا دوا اویا وټونه اخستی. نصیر الله وزیر دا د ورسته په دویم نمبر پاتې راغی بریالی نشه. په تغیر شهر اوس اوس بعد د سړي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمیشنر دلنواز سره تماس ونیو. دا هغه د وینا په مطابق د حلقہ جو سل دیار لاس د شپږ پولیس سټیشنونو نتیجه یا را رسېدلې نه ده او نه بکسونه را رسېدلې دي. دوی وایي چې دا را پلیارې دي دوه ګنټې نه تقریبا د ورځ کې بار رسېږي او ځکه کېدای شي چې دا د دغې حلقې نتیجه تر ماښامه پورې وځنډیږي. دا د هنیادوي چې په دغه حلقه کښې په دغه حلقه کښې د جمعیت حافظ اسام الدین او آزاد امیدوار او عبدل واحد د یو بل سره په مقابله روان دي.
سمه ده. ډېره مننه سیلاب مسعود وو چې د جنوبي وزیرستان د صوبایي حلقو د نتیجو په اړه یې موږ سره تفصیل شریک او د قبایلي ضلع چې په خیبر پختونخوا کې زم کېدلې نو دغه و ضلع وې او شپږ په دې کې نیمه قبایلي سیمې اف آر چې به ورته ویلې هغه و هغه شپږو قبایلي نیمه قبایلي سیمو دپاره یوه حلقه جوړه کړل شوې ده، یو سل پنځلسمه، او هغې کې هم انتخابات شوي دي. د هغې تفصیل راته زمونږ خبریال ممتاز بنګش راکوي.
د نورو قبایلي ضلعو په شان پیک یو سل پنځلس کې هم انتخابات ترسره شوي. ذکر شوي حلقه په پخواني شپږو نیم قبایلي سیمو شامله ده. حلقې نه لسو کاندیدانو ترمنځ مقابله وه چې اووه کاندیدان آزاد او درې کاندیدانو د پاکستان تحریک انصاف، جمعیت علما اسلام او عوامي نیشنل ګوند په ټیکټ انتخاباتو کې برخه واخیسته. الیکشن کمیشن لاړخه جاري شوي سرکاري غیر حتمي نتایجو تر مخه پیک یو سل پنځلسمې حلقې کې د جمعیت علما اسلام کاندید مولانا محمد شعیب افریدي اتلس زره یو سل او دوه ووټونو سره بریا موندلې. ولې د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندید حاجی عبدالرحمن په دویم نمبر راغلی او 1,028 ووټونه یې ترلاسه کړي. بلخ د انتخاباتو په ورځ قبایلستان تحریک مشرانو او ځوانانو د ټاکنو پریکون کړی او په دری بازار کې لاریون هم وکړ. ڈپٹی کمشنر متی اللہ نے وہ پختل ندر مشال ریڈیو دوبیل چلارون کون کو دا قانون یو سل سلو سلیخ مدینہ سرغړونه کړي زکه د دوی پر ضد به قانوني ګام پورته کولای شي. دوی وویل چې د سرغړونې په تورې 12 کسان نیولي او درې ګاډي یې هم په ولکه کې اخیستي.
دا داسې چې موږ کسان ډسپرس کول کې موږ څه کسان وامه نیول او څه ګاډي مو نیول نور ګاډي موږ نشو لګې. موږ دوی خلاف بس قانوني اکشنالو چې کوم قانون مطابق تقریبا درې ګاډي دی او 12 کسان دي.
د دې سره سره دا ورغزو صوبایي هلکی یو سل او لس کې هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندید چې د ذکر شوی سیمې نه د کمی اسمبلی غړي ورور هم دی بریا ونه موندله او په دې هلکی کې د کمی اسمبلی په خونی غړي سید غازی ګلاب جمال زوی آزاد کاندید سید غازی غازن جمال 1,348 ووټونو سره بریا موندلې. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوټ.
پرون یعنی د جولای په شلما د خیبر پختونخوا په نو شامل کړل شو قبایلی ضلعو کې په اول وار یعنی د پاکستان د جوړېدو راهیسې په اول وار د صوبایي اسمبلۍ دپاره انتخابات شوي دي. دغه انتخابات د 1400 عامو چوکیو دپاره شوي دي چې پکې په ګڼ شمېر کې خلکو خپلې رایې استعمال کړې. څېړونکي وایي چې د دې به په دغه سیمه ډېر ښه اثرات یو په صوبایي اسمبلۍ کې به د دوی نمایندګي کېږي. په دې موضوع زمونږ همکار انیس اجمل یو رپورٹ برابر کړی چې تاسو ورته ترابول.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي وای په قبایلی سلو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی د انتخاباتو وروسته به د دې سیمو ډېرې ستونزې هوارې شي او پکې به د پرمختیا کارونه پیل شي. د خیبر جنسینا د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي محمد اقبال خان د جولای په شلمه مشال ریډیو ته ویل په قبایلی سلو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات کېدل د موجوده حکومت د ترقی په لور یو لوی ګام دی.
حکومت کو ٹول نہ لویا کارنامہ دادا چی ہوئی قبائلی علاقوں نمائندگی صوبائی اسمبلی کی یقینی کھڑا ہو دا الیکشن تیر سے تاسب ہو رہے پر قبائلی علاقوں کے مختصر 162 ارب روپے دی حکم این ایف سی ایوارڈ کے 100 ارب روپے دی دوسرا پر قبائلی علاقوں کے دغستون سے بختمے گی ددی دو بو د بجلی د تعلیم اور سیاحت کی سمر کرنے کی دا پر ترجیح بنیادوں باندھ کی گی.
د جولائی پر شلما د خیبر پختونخوا د اسمبلی د 1400 کو لپاره په قبایلی سلو کې انتخابات وشول. خو په قبایلی سلو کې ځینې سیاستوالان او د اقتصادي چارو پوهان وای د قبایلو پرمختګ د سیمې شفافه انتخاباتو پورې اړه لري. د پاکستان پیپلز ګوند غړي اخونزاده چټان د شنبې په ورځ مشال ریډیو ته ویل کې د جولای د شلمې په انتخاباتو کې په رښتینی توګه امیدواران منتخب شوي نو بیا ممکنه ده چې د دې سیمو د پرمختګ لپاره به د انتخابات ګټور ثابت شي.
د ماغه شانت سلیکشن روان دي څنګه چې په 2018 کې کېدو کچلته عوامو ته مکمل حق ورکړل شوی چې دوی خپل ووټ په ذریعه باندې خلک راولي او نو بالکل بکیلا ځکه چې زمونږ دا د پاتا ایریا چې کوم دا اوس هم یو بلیک هول کې خلک ساتل غواړي دا غوي کومې غلط استراتیجیک پالیسی نه دي لري ساتو دا مخ په وړاندې باندې بوزي که دلته په صحیح طریقې سره الیکشن یو شولې دلته صحیح خلک راغی هغه خپل علاقې له امن غواړي هغه خپل علاقې له ترقی غواړي نو د سوچ هم سمجا منسوبې ته یو د شی عمل دلته شروع دي چې د خلکو غو اعتماد په جمهوریت عمل باندې ختم شي.
د اقتصادي چارو پو ڈاکٹر اشرف علی بیاوائی په قبایلو کې تر انتخابات وروسته به په صوبایي اسمبلی کې هم د قبایلو نمائندګي راشي چې دا شانبه د دې اولس غږ په حکومتي کچه زیات شي او ستونزو هوارولو کې به مرسته وشي.
صوبایي اسمبلی کې ولدي منتخب نمائندګان ناشې نه ظاهر خبره ده چې دې چې کومه مسلې دي په دغه سیمه کې داغه د پاره به आवाज اوچتول شي په هغه به قانون سازي کول شي. په لومړي ځل باندې د سیمې په سیاسي تاریخ کې چې دی یو سل 2 ارب روپۍ چې دي دا مختص کړی شوی دي چې په هغه کې 3 ارب روپے چې د صرف د پرمختیاي کارونو د پاره دي. زمونږ ټوله ایډیټي چې دا هغه تر اوسه پورې چې صرف 40 ارب روپے به وو.
پرستیو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې د قبایلی سلو پرمختګ یې په لومړی توبونو کې دی خو ځینې قبایلی مشران او ځوانان وای حکومت یوازې شمنی کوي ولته د ولس ستونزو ته هیڅ پام نه کوي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزه او سرکار
په پاکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجو
جمهوری غګونه
په دوه نیمه بجو
د سولې پلور
په پاکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیمه بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې مو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب واورید. ورزو یو بل موضوع ته نن په ډیر اسماعیل خان کې په دوو بریدونو کې د سلور پولیسوالو په شمول اته تنه وجل شوې دي. په دغه بریدونو کې چې وسلوالو طالبانو یې ذمواري منلې ده خو شادیش کسان جوړ شوې هم دي. تفصیل د سیلاب مسعود نورو.
د ډیر اسماعیل خان پولیس فورس مشر سلیم ریاض ویایی سننګایي زمال د ډیر اسماعیل خان په کوټلا سیدان کې د فائرینګ او د ډیر اسماعیل خان ستر اسپیټال په ایمرجنسی سنټر کې ځان مرګای برید وشا چې په نتیجې کې یې اتکا سون مړه او ډیر نور پر هر ځلې شول چې په مړو کسانو کې د پولیس فورس څلور سرتیرو نه علاوه څلور سیویل شامل دی. ڈی پی او ریاض سلیم دا دغو پیشو عمر جبل حال مشال ریڈیو تا پدار رنگ بیان کا
زمونگا یو ناکہ بندی دا کوٹلا سیدان و تاوی پدر اپن روڈ باندی آغل تا زمونگا سپیان پڑی اٹھائی پا مورچا کی آغا دو تارگیٹ شوی دی وشتے شوی دی 9 mm تماچو باندی او آغا دا زمونگ چکم شہداؤ دو دا چی اسپتال تا روڑ لیشو دلتا نمخ کی یو خزا پا برکا کی بارودو سرا پتا ناستا و پروگرام مطابق
بیاد پاور سرتری سمدستی د چونای نا د ډیر اسماعیل خان ستر اسپیټال ایمرجنسی تر ورا سے دل ټول مړی او پر ارجلی د ډیر اسماعیل خان پوجی اسپیټال تا یوړل دا د هان یاد وی چې د دغی بری دو مرګ جوبل پړا د طریق طالبون پاکستان و یون محمد خراسانی منلی دا سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو خبرونو کې بل موضوع د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکا په درې ورځنی سفر دا وخت په واشنگتن کې د نوموړي د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره هم ملاقات کوي. دا چې دواړه مشران به په کوم موضوعاتو خبرې کوي په ممکنه توګه به د دوی په دغه ملاقات کې څه ایجنډا وي. زمونږ همکار بشیر ګواخ په دې اړه د امریکا غږ د سیړونکو پیر زبیر شاه سره خبرې کړې دي. پیر زبیر وایي
مونږ ګورو نه پاکستان او د امریکای تعلق ښه نه وو. اسپیشلی چې کله ټرمپ راغلی دی هغه ټویټونه وکړل او پاکستان باندې تورو لګوو چې دوی ټګي کوي مونږ سره او پیسې اخلي او هلته طالبان هم سپورټ کوي. نو بیا پاکستان ورته داسې ځان وړاندې کو چې هغوی دا چې کوم په قطر کې دوه کې خبرې شروع دي هغوی پاکستان دا وایي چې مونږ دا فیسیلیټیټ کوو امریکای سره طالبان نیک په نیغه کینول. نو یو به دا وي ورسره به بیا نور هم پاکستان نه شکیل افریدی تپوس هم ورنه کېدی شي هغه د خوشو کولو مطالبه هم چانسز دي چې صدر ټرمپ به یې کوي. صدر ټرمپ پخپل هم د شکیل افریدی باره کې ویلیو او د حکومت هم ویلیو مایک پومپیو مخکې خبره کړې ده.
پیر صاحب تاسو چې دا د ملاقاتونو ذکر وکړ مخکې دی کې د عمران خان سره به د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم ورسره وي. دغه د فیصلو عملي کول کې د فوج کردار څومره دی؟
موږ ګورو نو تقریبا هر څه کوم غټ اپوزیشن پارټیانې دی په پاکستان کې هغوی دا تور لګوي. ډېر زیات خلکو هم دا رایه ده د صحافیانو د نور که تاسو خیال کړي څو ورځې وړاندې چې څومره سیول سوسایټي کسانو سیاستدانانو جرنلسټانو اوی په دې حکومت دې نیو کې کړي وي خو بهرال په دې حکومت څنګه ټول نغټ تور چې کوم دی او دا ورډ چې کوم دا یو لفظ استعمالیږي سلیکټډ دلته امریکن سم پته دا چې څوک چا سره پاور دی چا سره خبرې کول پکار دی دلتم خلکو ته پته ده په پاکستان کې پته ده چې اسپیشلی چې کومه فارن پالیسی ده باجوه چې کوم دی ما نه دی خیال چې هغه به صدر ټرمپ په چې کوم میټینګونه کوي یا خو به عمران خان سره به خو بهرحال چې کوم پاکستان غوښتنې دي که موږ وګورو چې کوم پاکستان به څه وایي هغه خو یو دفاعي چې کوم مرسته ده کوم صدر ټرمپ حکومت کې بند شوی ده کوالیشن سپورټ فنډ بند شوی دی نو پاکستان به کوشش کوي که عمران خان یې که هغه باجوه وي هغوی به دا کوشش کوي چې دا فنډ واپس دوی ته ملاو شي.
دا وو د امریکا غږ څېړونکی پیر زبیر شاه چې د امریکې ته د وزیر اعظم عمران خان د سفر او د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره دغه د ملاقات په اړه یې تفصیل موږ سره شریک په پیښور کې د مازیګر 15:30 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د قبایلو د زنو سوقیو غیر حتمی نتیجې اعلان کړي. تر اوسه د راغلو نتیجو تر مخه پاکستان تحریک انصاف 15، آزاد امیدوارانو 15، جمعیت علما اسلام فی ګوند 2، عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي یو یو سیټ ګټلې ده. د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس اشقاوان وای په قبایلي ضلعو کې پرامنه انتخابات د ولس او جمهوریت ګټه ده. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته نوموړي وویل په قبایلي سیمو کې منظم ډول انتخابات ترسره شو. پولیس چارواکي وایي نن د خیبر پختونخوا په ډېر اسماعیل خان کې په دوو حملو کې 4 پولیس والاو په ګډون 8 کسان وژل شوي او خواوشا 10 جوبل شوي. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په درې ورځني سفر امریکا ته رسیدلې. د دې هیواد سرکاري ریډیو وایي چې وزیر اعظم عمران خان به سبا یعنی د جولای په 28 د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې ملاقات کوي او په تجارتي اړیکو، سرمایه کاری او په سیمه کې د امن او په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه به ورسره خبرې کوي. د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن وایي په ملکي حقیقي حکومت نشته بلکې د اسټابلیشمنت واکمني ده. پرون په لاهور کې خبري غونډې ته مولانا فضل الرحمن وویل چې د سینټ مشر لری کولو لپاره اپوزیشن ګوندونو سره واضح اکثریت دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله یې هدف دی او دوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره کلکه اراده لري. نوموړي پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل په داسې حال کې چې د راتلونکو څو ورځو پورې د سولې خبرې پیلېدونکي دي، تاوتریخوالی د دغه بهیر په وړاندې خنډونه رامنځته کوي. د ایران سرکاري ټلویزیون وایي د پاکستان له پولیسو سره نږدې بیگانه وخت نامعلوم وسلوالو اسلامي انقلاب ساتونکي ځواک 2 سرتیري وجلي او 2 جوبل کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل چې خپل ترک سیال مولود چاوش اوغلو سره یې په ټلیفوني خبرو کې د امریکا مایوسی څرګنده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي مایک پومپیو دا خبره لیدې وروسته کړې چې ترکیه له روس سره د میزایلو د دفاعي نظام د عملي کولو لپاره ګامونه پورته کړي دي. د مشال ریډیو خبرونه دي. تاسو د خبرونو لنډیز واوریده او اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونې ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. اسلام آباد کې زمونږ خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي پاکستانی معیشت حواله سره په اسلام آباد کې شوی یو سیمینار ته د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د غړي وینا وه. د حکمران ګوند په قامي اسمبلی کې د معمولی اکثریت له وجې قانون سازۍ لپاره به ورته اپوزیشن په اعتماد کې اخستل وي او حکومت له په دې سوچ کول پکار دي. ورسپانه لیکي ملک چې دا وخت د کم حالاتو نه تیریږي نو دا د یو حکومت پیدا کړي نه دي، بلکې تحریک انصاف ګوند له پکار دي چې اپوزیشن دې له ځان سره یو ځای کړي او په ګډه سره دې ملک د دې مشکل حالاتو نه راوستلو لپاره په یو کوټلي ګرام دې په سختۍ سره عمل درآمد وکړي. ورسپانه لیکي حکومت له په دې فیصلو کې غریب او درمیانه طبقې د خلکو د پریشانۍ خیال هم ساتل پکار دي او چې تر کوم حده کولای شي نو تکلیفونه ندي وساتي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي په پاکستان د غیر ملکی قرضو بوج ډیر زیات دی او په دې قرضو د سود ورکولو لپاره نورې قرضې اخستې کیږي. موجوده حکومت د قرضو نه ځان خلاصولو او ملکی معیشت مضبوطولو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي دي. د سره سره په تیرو لسو کلونو کې چې کوم قرضه اخستې شوې ده، نو د هغې اډیټ هم روان دی چې دا کم مقصدونو لپاره اخیستل شوې وه او په کمو کمو ځایونو کې ولګولی شوه. ورځپاڼه لیکي که کم ګوند په اپوزیشن کې وي او یا که په حکومت کې، د سیاست نه پرته ملکي معیشت ښه کولو لپاره به ورته خپل کردار لوبول وي. دې ترڅنګ حکومت چې څومره هم ټیکسونه لګولي، نو اف بی آر دې ایمانداری سره د وصولولو کوششونه وکړي او ټیکس ورکوونکي دې هم د رشوت ورکولو په ځای د خپلې برخې ټیکس ورکړي، چې راتلونکي کې د ټیکسونو په شرح کې د اضافې ضرورت راپیخ نه شي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي، وزیر اعظم عمران خان تېره ورځ یوې غونډې ته وویل ډالر نرخ سوا کېدو له وجې په ملک کې په ګرانۍ کې اضافه شوې ده. ورځپاڼه لیکي که یو خوا غیر ملکي قرضو ډالر نرخ زیاتېدو او نړۍ نورو ملکونو سره د تجارت کموالي له وجې ملکي معیشت د مشکلاتو سره مخ دی، نو بلخوا پی آی اے، ریلوے، سټیل مل او نور یو شمېر ادارې هم په خساره کې روانې دي. ورځپاڼه لیکي حکومت له پکار دي چې تجارت کې اضافه کولو سره سره غیر ملکي سرمایه کارانو لپاره د سرمایه کارۍ موقع برابرې کړي. د سره سره چې کومې ادارې په خساره کې روانې دي، نو هغه د خسارې نه راوباسي او د ټیکس شرح زیاتولو په ځای زیات نه زیات خلک دي د ټیکس په دایره کې شامل کړي. نو هیله ده چې دې ګامونو له وجې نه صرف د غیر ملکي قرضو ضرورت به پاتې نه شي، بلکې ملک کې به په ګرانۍ کې هم تر ډېره حده کمی راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی پاکستان کې د حکومت لخوا په مذهبي مدرسو کې د اصلاحاتو او اے پی خبری ایجنسی بیا د افغانستان په سرخار کابل کې د امنیت او د غلط د امنیت لپاره د اخیستل شوو ګامونو په اړه باندې خپلې لیکنې خپرې کړې دي. شاهین بنیری د دې دواړو لیکنو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته اوروي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي پاکستان په مذهبي مدرسو کې د اصلاحاتو په اړه یو پلان ترازه شوی دی. د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د جمعې په ورځ وویل د اصلاحاتو مرام مدرسې د روایتي تعلیمي ادارو سره برابرول او د سختدریزه مذهبي تعلیماتو مخه نیول دي. په پاکستان کې د یوې اندازې تر مخه 1500 مدرسې دي چرته چې سختدریزه مذهبي تعلیمات ورکول کیږي او زده کوونکي یې د تحصیلاتو نه وروسته کوم روزګار نشي ترلاسه کولی. د تعلیم وزیر ویلي د کوم مذهب یا فرقې پر ضد د نفرت د تعلیم اجازه به ورنکړي. له دې وړاندې د جنرال پرویز مشرف په واک کې هم په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره هڅې شوې وې. د مذهبي ډلو رد عمل ته په پام سره شفقت محمود وویل حکومت د مدرسو سره ټکر نه غواړي او د اصلاحاتو مرام د مدرسو کار اسانول دي. نوموړي زیاته کړې د وفاق المدارس په مشوره به اصلاحات به تدریج عملي کړي او د مدرسو یو برخه به روان کال په نوي نصاب کې امتحانونه اخلي. بلخوا ایسوسیټیډ پریس خبری ایجنس په یو راپور کې لیکلي په داسې حال کې چې د عراق په پلازمینه بغداد کې د امنیت وضع په ښه کېدو ده او له ډېرو سیمو یې حفاظتي دیوالونه او امنیتي پوستې لرې کولی شي، د افغانستان په پلازمینه کابل کې د دې برعکس کار روان دی. په کابل کې د 2018 کال د خونړي برید نه وروسته د ښار د امنیت د لا ټینګولو لپاره په یو پروژه کار روان دی چې په نتیجه کې د خار گرین زون ته تلونکي ډېرې لارې تړلې پرتې دي. په هر ځای کې امنیتي پوستې دي او د خلکو سار کیږي، خو د چارواکو په وینا خار ته ډېرې لارې ننوځي او دا ممکنه نه ده چې هر خوا نظر وساتل شي. د لارو تړل کېدو سره په خار کې ترافیکي ستونزې هم ډېرې شوې دي او اکثر خلک په وخت خپلو ځایونو ته نشي رسېدي. په کابل کې د بهر ملکونو سفیران هوایی ډګر ته د تلو لپاره هم هلیکاپټرې کاروي او په سړکونو سفر ته زړه نخه کوي. خبری ایجنس لیکي په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې د سولې لپاره هلې ځلې روانې دي، په کابل لومبي طالبانو او اوس د داعش وسلوالو خپلو بریدونو لا دوام ورکړی دی.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په پاکم یو لس بجو
د مشال مرکه
په یو نیم بجو
جمهوری غګونه
په دوه نیم بجو
د سولې پلور
په پاکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیم بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
د د افغانستان د سولې لپاره د امریکې خاص استازي د یو نوي مشن د شروع کولو اشاره ورکړي، خو تفصیل نه دی ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم سبا په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره ملاقات کوي او د ټولې سیمې په امنیت بور سره خبرې کوي. د افغانستان د حکومت سرچینې وایي کابل ته د خلیلزاد د بیا ورتګ په اړه د دوی سره لا هم معلومات نه دي شریک شوي. په دې اړه تفصیل د فرشته جلال زئی رپورټ کې اورو.
په داسې وخت کې چې د پاکستان صدر اعظم او د امریکا جمهور رئیس سبا په سپینه ماڼۍ کې سره ګوري او د څارونکو په باور د خبرو اساسي مسله به د افغانستان وضعیت وي، د امریکا خاص استازی د یو نوي ماموریت ته پیل خبره کوي. زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلي، زه د نور پرمختګ په هیله بیا یو بل ماموریت ته تیارېږم. هغه نور جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا د حکومت خاص استازي تر اوسه د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره وواره غونډه کړې دي. هغه د اومې غونډې په پای کې واشنگټن ته ولاړ چې له سیاستوالو سره سلا مشورې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سبا د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا د متحدو ایالاتو له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په واشنگټن کې ګوري. د سپینې ماڼۍ په وینا دواړه به د سیمې پر سوله او ثبات خبرې کوي. د افغانستان او پاکستان د سیاسي حالاتو د څارونکو له نظره د عمران خان او ډونالډ ټرمپ خبرې به تر ډېره حده د دریم هیواد افغانستان پر امنیت او سوله متمرکز وي. دا لانه د څرګنده چې د دوی په کتنه او خبرو کې به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد هم ګډون لري کیا. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبري اعلان ته تایید کړي چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د هغه هیواد د پوځي استخباراتو د ادارې مشر به هم سپینې ماڼۍ ته په دې سفر کې له صدر اعظم سره ملګري وي. دا به لومړی وار وي چې په دومره لوړه کچه جنرالان د پاکستان یو صدر اعظم سپینې ماڼۍ ته بدرګه کوي. په واشنگټن کې د جنوبي آسیا د سیاسي چارو پو ماروین وینبام د پاکستان دان روزپاڼې ته ویلي چې دا څرګندوي چې د پاکستان ملکي او پوځي ادارې تر ډېرې مودې وروسته بالاخره په یوه لاره روانې سوي دي. وینبام ویلي چې د افغانستان وضعیت او تروریزم د امریکا د حکومت دوه سترې اندېښنې دي او هیڅ ستره پرېکړه په پاکستان کې د پوځ له موافقې پرته نشي عملي کېدلی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان مکرر ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو له پیل سره همکاري کولای شي. د پاکستان د ډان روزپاڼې په حواله د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د ایس آی مشر به د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر جنرال مارک میلی سره هم وګوري. جنرال مارک میلی څو ورځې وړاندې د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویلي و چې له افغانستانه په داسې خامی د امریکایي عسکرو وتل به یوه لویه تېروتنه وي. د امریکا د سنا غړي لنزی ګراهام د ډونالډ ټرمپ پر اداره غږ کړی چې د طالبانو پر دې نامعقولې غوښتنې چې امریکایي ځواکونه باید په اتلسو میاشتو کې له افغانستانه وزي تیر سي. لنزی ګراهام د جمعې په ورځ په یوه ټویټ کې لیکلي، زما هیله دا ده چې د ټرمپ اداره به د طالبانو دغه نامعقوله غوښتنه چې په سیمه کې وضعیت ته له پامه پرته په اتلسو میاشتو کې له هغه ځایه ووزي ونه مني. لنزی ګراهام د جمهوري غوښتونکو ګوند دی. سناتور ګراهام لیکلي، موږ اوس له خپلو متحدانو سره کوچنی پوځي حضور لرو چې د القاعده او داعش په څیر ډلو د بیا فعالیدو او د افغانستان د یو ځای ساتلو د تضمین پالیسي ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې تاسو ته یو بل موضوع وړاندې کوو. ډان ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د احتساب په نامه د اپوزیشن ګوندونو د سیاستوالانو نیولو په اړه پوښتنې راپورته شوې دي. دا وخت د اپوزیشن ګوندونو 12 غړي د مبینه درغلیو او یا نور مقدمو په ترڅ کې بندیان دي. د مقالې مهمه برخه له ګلې حاضر.
ډان ورځپاڼې په پاکستان کې د بندیانو سیاستوالانو پر موضوع اداري خبره کړې ده. د ورځپاڼې په خبره په دې وروستو کې سیاستوالان په هدفي توګه نیول شوي چې د هیواد جمهوري نظام لپاره ښه خبره نه ده. د احتساب ادارې د تیر زیارت په ورځ پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په یو مقدمه کې ونیولو چې دې سره د نیول شوو سیاستدانانو شمیر 200 ته ورسېدو. ورځپاڼې کې په نیول شوو کې زیاتره د اپوزیشن ګوندونو غړي دي. په دې کې د جنوبي او شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی استازي، علي وزیر او محسن داوړ هم شامل دي. دوی د مې په میاشت کې د خلک کمر پیخی که د لاس لرلو په تور نیول شوي، خو د اپوزیشن ګوندونو د غوښتنو باوجود قومي اسمبلی ته تر اوسه پورې نه دی وړاندې شوي. ډان رسمان لیک د راپورونو تر مخه احتساب اداره په راتلونکو ورځو کې د مسلم لیگ نون او یا د پیپلس پارټۍ د یو مخکښ نیولو اراده لري. د واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړی علیم خان هم د احتساب ادارې نیولی و، خو دوه میاشتې وروسته یې په ضمانت خوشي کړو. په اداره کې راغلي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې د هیواد په چارو کې د احتساب عمل ډېر لازمي وي، خو د اپوزیشن سیاستوالانو د نیولو کې تادي د اندېښنې وړ ده. د مخالفو ګوندونو هغه غړي نیول کېږي چې پر حکومت یې زیاتې نیوکې کړې وي او یې کوي. ورځپاڼې پوښتنه راپورته کړې چې ولې لومړی د اپوزیشن ګوندونو سیاستوالان نیول کېږي او بیا ترې پلټنې کېږي. ورځپاڼې په هیواد کې په ولسي کچه دا خبرې کېږي چې ټول سیاستوالان په درغلیو کې ککړ دي، چې ناسم رجحان دی. باید ادارې د چا تر اثر لاندې رانشي او په آزادانه توګه او اساسي قانون په چوکاټ کې کار ترسره کړي. د ډان ورځپاڼې په خبره د ادارو ذمهواري جوړېږي چې له قانون سره سم ثبوتونه ترلاسه کړي، بیا په شفافه توګه پلټنې او د مقدمو بهیر پر مخ یوسي. ادارې کاږي د پلټنو لپاره مسلکي طریقې هم کاري دي، چې پکې د پخواني وزیر اعظم او ولسمشر پر ضد مقدمې هم شاملې دي. ادارې په پای کې لیکلي چې د اپوزیشن سیاستوالانو بې له ثبوته نیول د زورونې تر ټولو بد قسم دی.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خپرېږي.
منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرتز او لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش، پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز.
د پاکستان حکومت په ملک کې سرکاري ملازمینو ته امر کړی دی چې په خپلو پاسپورټونو کې د خپلې نوکرۍ ذکر په ښکاره ډول وکړي، او که داسې کوم کسان وي چې هغې پاسپورټونه جوړ کړي سرکاري ملازمین دي خو دا یادونه یې پکې نه ده کړې، نو هغې به جرمانې ورکوي. د دې دپاره اخري نیټه دویشتمه جولای یعنی د سبا ورځ مقرر کړل شوې ده. په دې اړه د شبیر احمد جان رپورټ کې نور حال اورو.
دا پاکستان دا داخله چارو محکمې لخوا ټولو سرکاري محکمو ته امر شوی چې کوم اهلکاران پاسپورټونه جوړوي او یا یې وړاندې جوړ کړی دي باید خپل سرکاري نوکری پکې اوهایي. د کوم لپاره چې دویشتمه جولای اخري نیټه ټاکلې شوې ده، ولې دغه اهلکاران ګیلمند دي چې په دغه دفترو کې ورته هیڅ ډول اسانتیاوي نشته دي او بل دا نیټه هم ډیره جوخته ده، نو باید دا وغځول شي. د خیبر پښتونخوا د زراعت محکمې یو بابو امجد علي وایي
دلته هیڅ قسمه فیسیلیټیز نشته، یو برانډا ده یو کاونټر دی، سړی او ښځه یو ځای ورځي، تاسو کې ساتیر جو ګورې کنه پکې نشته رځي. په برانډا کې یو پکې لګېدلې دی، ښځه په سړو کې او سړی په ښځو کې ګډوډ دی، د اوبو بندوبست دی. اس کیس مداسه ز سوینه منه فیسیلیټیز سره مثال خبرو کوم تاسو ته هم زیات دلته کې راځي شته.
دا تعلیم محکمې سره تعلق لرونکي سراج علي وای چې دوی مورز ده چې راځي خو کار نه کیږي.
د 15 بجو پورې د قشان په قطار کې ولاړم، 15 بجې چې څنګه در نوار لماته وې چروستا ټیم ختم دی. پرون خور شوم نن خور شوم بیا دا
جرمانه واخسته او وای چې دویشتمه نیټه نه پس په دا جرمانه 50000 روپے وی
مونږ 8000 روپے جمع کړي او دی 8030 دی او دی بیا وای چې لکه قدم جمع نه کړی نه پس په کم دی 50000 روپے جرمانه ده. پدې کې غریبانه خلک دي، څوک مالیان دي، څوک پکې کم دي، نائب قاصدان دي. دغه اختر روان دي، خلکو ځان د قربانې پیسې جمع کړې وي او دلته چې کم دي نو دي چې کم دي وي پاسپورټونه دغه کې.
د خیبر پښتونخوا پاسیت محکمه کې کارکونکي شیما بيبي وای دا زنانو لپاره هیڅ بیل بندوبست نشته دي.
نای ډیوټي مې کړې دو سهار نه راغلم دلته ولاړ ټول سړو سره د کې خرو راخرو دن نه ورزو زمونږ لپاره بیل اډو سه بندوبست نشته دي. خځه سړی ګډوډ دی او په یو ځای باندې په یو دغه باندې یو کاونټر دی، نو تاسو سوچو کې
ولې پدې اړه مو چې کله پاپې خبر کې د پاسپورت د دفتر یو چارواکي نه ابوختل، نو هغه د نوم نه خودل په شرط مشال لیډوته ویل چې دوی ته په میډیا د خبرو اجازه نشته دی. خو لی ویل چې دا اعلامیه خوشا دو میاشتې وړاندې شوې ده او د سرکاري اهلکارانو ته بیا بیا د یادولو باوجود هم دوی اخري ورځو کې ټول په یو ځل راغلل، نو په زرګونو خلق دي، په سوونو محکمې دي، نو دا رش زکه جوړ شو او دا جرمانه یا بیا نوی کول زکه دي چې د قانون تر مخه یو سرکاري اهلکار هم بغیر د خپل محکمې اجازت نه یا ان او سی نه پاسپورت نشي جوړولی. او د دې خبرې پابند دي چې دوی به په خپل پاسپورت کې ځان سرکاري نوکر خایي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
سوینکو سوینکو ریډیو،
سوړی کې مونږ سمې لاندې وي او
سکول کچا دې دې کې دوه نشته دې بيزي مساله ده.
بیا هم پښتانه ماشومان د ش سباون په هیله دي.
کتاب تل پر یو دنیا خلاص کی
ما خو په لسم کې سواد بورډ ټاپ کړی دی.
زه پولیټیشن نه لیډر جوړېږم.
آیا دې ماشومانو ته سمه پاملرنه کیږي؟
مور او پلار څنګه شرا د دې ټولو یو کردار دی. څنګه به په ماشومانو باندې نظر ساتي؟
ټول جوړ تا سونه ریکنسټرکټ کو.
د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه سباون د هر چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هر اتوار په ورځ غرما 12:30 بجې ل انیسا اجمل سره.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په پاکستان کې د اپوزیشن یو شمیر مشران د درغلو او نورو تورنو په نتیجه کې نیول شوی. کارپوهان وای د تحریک انصاف په واکمنې حکومت دا کار د سیاسي انتقام لپاره کوي. د کارپوهانو په خبره حکومت به له ثبوته کسان نیولي او خپل ګوند غړو خلاف ګامونه نه پورته کوي، خو د تحریک انصاف غړي بیا وای حکومت د هر هغه کیس خلاف هغه کس خلاف کاروي کوي چې په درغلیو کې ککړ وي. تفصیل د انیس اجمل نورو.
په پاکستان کې ځینې کارپوهان وایي د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د سیاسي انتقام په غوښتو سره د اپوزیشن په غړو تورونه پورې کوي او پر ضد یې ناسمې مقدمې پیل کړې دي. کارپو خبریال مشتاق یوسفزی د جولای په 16 مشال ریډیو ته ویل په موجوده حکومت کې به هم ځینې کسان په درغلیو کې ککړ وي، خو حکومت د خپل ملاتړ بیللو د ویرې له وجې د هغې پر ضد کارروایي نه کوي.
پاکستان کی دا غټ مصیبت چې کله داسې حکومت راشي چې هغه باندې د اسټابلیشمنت لاس پروت وي او په اسمبلی کې دا غي سره دومره غړي نه ممبرانو سره نه چې حکومت ته قائم شي، نو بیا پاکستان کې هم دغه پریکټس روان وي، ځکه چې دلته خو چې څومره پولیټیشن وي نو دا غي نه ځای په ځای هم هغه غلطه کوي. بیا د دوی دغه کمزورې نه بیا اسټابلیشمنت هغه استعمالي هغه دا ګناه هم ټول د دوی دی، د پولیټیشن چې دوی حکومت کې راشي بیا په سترګې پټي وي. دوی بیا
د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری په ګډون د اپوزیشن یو شمېر غړو پر ضد د درغلیو مقدمې جوړې شوې دي. نواز شریف او آصف علي زرداری دا مهال په جیلونو کې بندي دي او وایي چې حکومت پرې بے بنیاده الزامونه لګوي. کارپو خبریال شمیم شاهد بیا وایي تیرو حکومتونو هم د اپوزیشن د غړو د نیولو کارونه کړي دي، خو د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت هغه ګامونه پورته کړي چې ترې جمهوریت ته زیان رسېدلی شي.
نو پیپلز پارٹی والے نیچلی پیپلز پارٹی والے بدلی شد او په دمر غټه پیمانه کې چې کوم سیاسي انتقام شروع شوی د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې. دا چې ما په دې د کوم څلوخ کال کې دا چې نو دي دلې کرم شنده دې په نواز شریف موټر وی جوړ کړی دا په کاردار چې په موټر وی کې څو الزام راو باسي دا چې زرداری صاحب چې کوم منصوبې جوړ کړې پاغې کې راو باسي څو څو پورې دې په یو منصوبې کې دا چې غټ الزام نه درایسته او دا شان چې کوم د تعویل او ماویل او لانډرینګ او اکاونټس او دا 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 د دې کې ډیر نه سړي دي او ثبوتي نشته. دا دې په شابه باندې چې کوم لاسین نه زما د خپل کې دا دې چې سکه کار د ملک او د قوم د لپاره ډیر زیاته د مستقبل لپاره ډیر خطر ده.
بل خو د تحریک انصاف ګونګړی مجاهد علي د جولای په 16 مشال ریډیو ته ویل حکومت د درغلیو پر ضد اقدامات او د اپوزیشن غړو پر ضد مقدمې د سیاسي انتقام لپاره نه، بلکې د هیواد د پرمختیا او د ولس د ستونزو ختمولو لپاره کوي.
دا څنګه دا مونږ خو په خپل خپل ځان آفر کوو ټول، ځکه چې دا د ملک یو دا خبره ته بقا او د سلمیت جنگ شروع دی. مونږ وایو چې را روان جنریشن ته د لارې روزګار شي او دا ملک سم شي په خپل خور دی چې کرایسیس نه وځي او یو ځل دا سټیبل شونه دی. ملک رو پوتنشل دی چې ان شاء الله تعالی مونږ نور ملکونو ته باجات هم نه راځي کې خیر اوس دا ستاسو غفته شوی دی رب سمیږي او ان شاء الله تعالی دا د دې غلط سوچ دی چې څنګه د دې په پاټه کې داسې زمونږ په پاټه کې بومي زمونږ په پاټه کې هم څه فرشتي نه دي چې بوم داسې شو کی نو څو کوم پکې مولوي سي په کرپشن کې نه ان شاء الله تعالی په پای باندې بلا فصولي شي خبرې به نشته.
د ریپورټونو لمخې دا وخت د پاکستان په جیلونو کې دوله سیاسي مشران بنديان دي چې پکې زیاتره د اپوزیشن ګوندونو سره اړه لري.
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی چو خرس پسوش وی محبتا لاړې لاړې د کوچوش وی محبتا
د شاعرانو زمزمې
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پر وتما د زندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په اخیری برخه کې یو اخیری شیبې دي خو د شمالي وزیرستان د حلقه نمبر 112 نتیجې زمون خبريال وی چې راغلي دي دا وخت عمر وزیر من سره د ټلیفون په لیکل عمر د دغه نتیجو په اړه څه تفصيلات دي
ډیر مننه بالکل شمالی وزیرستان پی کے یو سلو دولس چکم نتیجے وی تر اوسه پورې د خلکو داغه ته انتظار و شمالی وزیرستان انتخابی کمیشن چکم چارواکی دی ریټرننګ افیسر او دغه رنګ زیلی ریټرننګ افیسر مشال ریډیو ته باقاعده فارم 45 چاغه ساين کړی دا غولو چاغه تر مخه 2055 رائے میر کلام وزیر چ آزاد امیدوار دی او د ژغورنې غورځنګ ملاتړ هم ورته حاصل دی اغه بریا تر لاسه کړی دا په دویم نمبر باندې پدې کې اورنګزیب خان دی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند امیدوار وو او زرا صد پسان نه سوا اوټونه یا خستی دی اغه په دویم نمبر باندې راغلی دی آزاد امیدوار میر کلام وزیر مشال ریډیو ته د انتخابی کمیشن په وینا تر مخه اغه کامیابی تر لاسه کړه
ډیر مننه عمر وزیر ور سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدي په دغه خبرونه به تاسو اوریدلی او خوښی شوی به موږ تاسو موږ سره خپل نظرونه هم شریکولای شئ او خپل پیغامونه موږ سره شریکولای شئ د مشال ریډیو خبرونه که تاسو د ریډیو د لارې نشئ اوریدلی یا وخت نه لرئ نو تاسو د مشال ریډیو پانه ته هم تلی شئ mshalradio.com باندې او که د مشال ریډیو پانه ته د انټرنیټ یا کمپیوټر د لارې نشئ تلی نو تاسو په ټلیفون باندې اپلیکیشن ته تلی شئ اغه هم مشال ریډیو په نوم باندې دی چې تاسو غو ډاونلوډ کړئ د مشال ریډیو خبرونه په تله کتل او ریدل شي
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو نو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای LRADIO مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او پہ کابل کے تھیں لگی
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په دې اخیری شیبو کې یو وار بیا له انیس اجمل د سات د خبرونو لنډی زورو
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د قبایلو د ځینو څوکو غیر حتمی نتیجې اعلان کړې دي. تر اوسه د راغلو نتیجو تر مخه پاکستان تحریک انصاف ګوند 15، آزاد امیدوارانو شپږ، عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي یو او جمعیت العلماء اسلام فی ګوند 2 څوکې ګټلې دي. پولیس چارواکی وایي نن د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې په دوه حملو کې څلور پولیس والو په ګډون اته کسان وژل شوي او دیرش زخمیان دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د دې حملې ذمہواري منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په درې ورځني سفر امریکا ته رسیدل دي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې وزیر اعظم عمران خان به سبا یعنی د جولای په 28 د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې ملاقات کوي او په تجارتي اړیکو، سرمایه کاری، په سیمه کې امن او په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه به سره خبرې کوي. د جمعیت العلماء اسلام فی ډلی مشر مولانا فضل الرحمان وایي په ملک کې حقیقي حکومت نشته بلکې د اسټابلیشمنت واکمنی ده. پرون په لاهور کې خبری کانفرنس ته مولانا فضل الرحمان وویل چې د سینټ مشر لري کول لپاره اپوزیشن ګوندونو سره واضحه اکثریت ده. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي سولې هدف دی او دوی په افغانستان کې د سولې ټینګښت لپاره کلکه اراده لري. نوموړي پرون په کابل کې غونډې ته وویل په داسې حال کې چې تر راتلونکو څو ورځو پورې د سولې خبرې پیلېدونکې دي. تاوتریخوالی د دغه بهیر په وړاندې خنډونه رامنځته کوي. د ایران سرکاري ټلویزیون وایي د پاکستان له پولیس سره نږدې بېګانه وخته نامعلومه وسله والو د اسلامي انقلاب ساتونکي ځواک دوه سرتېري وژلي او دوه یې زخمیان کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې خپل ترک سیال مولو چاوش اوغلو سره په ټلیفوني خبره کې د امریکا مایوسي څرګنده کړې ده. او نن د ایران په هرمزګان صوبه کې د بندر او کښتیو د ادارې مشر الله مراد ویلي دي چې د برتانیا د نیول شوي ټینکر د عملی ټول دېرش کړي خوندي او روغ رمټ دي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدلې. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته حاضرې وو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. اوس تر نظر منور شاه زما همکاره انیسا اجمل او د مشال ټول ټیم اجازه غواړو. په لوی رب مو سپارو. خاد او آباد اوسئ.